د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د فلسطین حماس ډلې لخوا په اسرائیل حمله کې د ملوش مې رخترڅلو اوخته د اسرائیل لخوا په غزا باندې ځوابي حمله کې د نړیوالې میډیا تر مخه 200 پورې فلسطینیان وژل شوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مایګریشن ایجنسی د پاکستان حکومت نقواس کړی دی چې د خطر سره مخ افغان وګړو ته حفاظت ورکول دي روان وساتي او هغه افغانان چې له پاکستان د تحفظ غوښتنه کوي باید افغانستان ته ونه لیږل شي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو وطن ته د ستنولو د پریکړې وروسته د هیواد په لوی وړو ښارونو کې میشت افغانان وایي د لوی ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې زورور زلزلې تر 15 پورې کسان وجلی او ځایي چارواکي د مړو او ژوبلو په شمېره کې د اضافي ویرا څرګندوي قدرمنو رجونکو خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورې مو سره اوسئ ستړي مشه زه مش په کومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ده نن خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 8 منټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو وباجه ده راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته د اسرائیل په خاورا د فلسطین حماس وسلوال ډلې لخوا په زرګونو راکټي وشتل شوی دی چې پکې د اسرائیل چارواکو منلي ترسلو پورې اسرائیلیان وجل شوی په ځوابي حملو کې په غزا باندې بمباری کې اسرائیل تر 200 پورې فلسطینیان هم وجل دي د فلسطین د مرجو بلشمیره د فلسطین د صحي یا د صحت چارواکو لخوا مخې ته راغلي په دغه باندې د اسرائیل وزیر اعظم په خپل بیان کې قام ته ویل دي چې د اسرائیل خاورا دا وخت د جنگ سره مخته اسرائیل په حالت جنگ کې ده په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي
د خالیه شنبه په ورځ د فلسطین وسلوال ډلې حماس په اسرائیل باندې په زرګونو راکټونه وشتلی چې پکې تر اوسه د یوشمیر اسرائیلي وګړو د وجنې او په سلګونو کسانو د زخمی کېدلو خبرونه مخې ته راغلي رائټرز خبری ایجنسی د اسرائیل ایمبولانس سرویس د قوله لیکلی چې د مرګ جوبلی د شمیره نور هم زیاتېدل شي د اسرائیل په ځوابي حمله کې ګڼ شمیر فلسطینیانو ته د مرګ جوبلی اوریدلو خبرونه هم روان دي ای پی خبری ایجنسی د فلسطین د صحت وزارت د قوله لیکلی چې د اسرائیل لخوا په شوي بریدونو کې 198 کسان مړ شوي او 1409 زخمیان شوي دي د اسرائیل وزیر اعظم قام ته په خپل وینا کې ویلي هیواد یې په جنگ کې دی
ازخه اسرائیل אנחנו במלחמה
موږ په جنگ کې یو نه په ځانګړي عملیاتو کې او نه په یو بل کې بلکې په جنگ کې یو نن سهار حماس د اسرائیلي ریاست او د دې د وګړو خلاف وژن کې ناڅاپي برید پیل کړی دی موږ د سهار راسه پدې کې یو ما د امنیتي چارو مشرانو ته ویل دي چې ډومبه کړي د ورغلي ترهګرو نه خالی کړي دا وخت دا کار پیل شوی دی او د دې سره سره ما ریزرو د سوخت له یو ځای څخه او زورور جواب ورکولو امر کړی چې د دښمنانو چرته په خیال کې هم نه دی راغلي دښمن با د دې داسې قیمت ورته چې کله به یې اوریدلې هم لري
تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې د غزا په پټي باندې د سو هفتو د تاوتریخوالي وروسته حماس وسلوالي لري دا تازه بریدونه ولې پیل کړل البته د حماس وسلوالي څنګه یو مشر په خپل یو ویډیو پیغام کې دا وکړي چې تر اوسه یې 15000 راکټونه په اسرائیل وشتلي او ورسره د الاقصا توپان نیمه عملیاتو د پیل کولو اعلان کړی
دا یوم الثوره
دا پوز مکه د اخیری قبضه د ختمولو لپاره د لوی انقلاب رسده
عنصر الاخير في العالم
د رائټرز خبری ایجنسی تر مخه د حماس لخوا خوارشوی ویډیو کې ښکاریږي چې حماس وسلوال د اسرایلیانو کورونو ته ورزي او په لارو کوسو کې ګرځي په بیلای بیلو ځایونو کې د اسرایل او د حماس وسلوالو ترمنځ جنگ او ډزې دوام لري
د بلاسا ویل هرد
لا تیر څو غنټو راځي د چاودنو شکاره اوازونه اوریدل کیږي موږ په هیجو چې د اسرایل پوز له هغه سختو بریدونو څخه د اسرایلی خلکو د ژغورلو لپاره پوره کوشش کوي لکه سره چې موږ ټول مخ یو
اکستریم اټاک دټ وی ار ناو فیسینګ
سیلونکی او ناقدین د اسرایل په وزیر اعظم نتنیاهو باندې نیوکه کوي چې د هغه حکومت د حماس لخوا دومره لویه منصوبه باندې نه خبره څنګه پاتې وو د حماس لخوا دغه بریدونه په داسې وخت کې شوي چې يهودي مذهب منونکي د مذهبي عبادت سمکات تور لپاره په رخصت وو. سیلونکی وای تازه بریدونه د نن نه 50 کال وړاندې د هغه بریدونه یا تازه کړي چې په 1903 کې يهوديانو د مذهبي مراسم یوم کپور مانځلو نه په هغه وخت په هم د اسرائیل دښمنانو ناڅاپي بریدونه کړي وو. عدنان رشید، وایس اف امریکا، واشنگتن.
د حماس لخوا په اسرائیل د راکټي بریدونو ورستو او په دغه کې د مرګ جوبل د اوړېدو سره د ګرد نړۍ د مشرانو لخوا ګډوډ خبرګونونه مخې ته راغلي دي. د نړۍ د زیاتو مشرانو لخوا دغه جګړه په سختۍ سره غندل شوې او دغه د غدرولو غوښتنې شوې دي، خو د نړۍ ځینې هیوادونو مشرانو ذمہوار اسرائیل او ځینې حماس ګرځولې. د نیویارک نه سینیئر خبریال او سړنکار جاګیر خټک صاحب دا وخت موږ سره ملګری دي. خټک صاحب ستړي مشه
تیرې مننه شپږ صاحب تاسو ته لیدونکو ورزونکو ته ټول سلامونه احترامونه
مننه. خټک صاحب کده دغه خبرګونونه چې د نړیوال مشرانو لخوا مخې ته راغلي دا کم هیوادونه دي چې هغه د دغه جګړې غندنه کړې ده او دغه جګړې د ودرولو لپاره سم دستي د ګام پورته کول غوښتنه کړې.
وړي خبرګون خو هر طرف نه را روان دي مسلسل، دغه چې جګړه روانه ده اسوار له ساته خوشو چې دا جګړه روانه ده او خبرګون هم مکه شانتي را روان دي. امریکا کې شورو بد امریکای نو کو امریکای کې صدر بایدن د دې بریدونو غندنه کړې ده او دا یو وحشتناک ګڼلې دي او هغه دا اسرائیل خلکو سره هغه خلک چې کم دي کې زخمیان شوی دي خپل ژوند یې بیل دی هغه یې کرے همدردیم کړي دا غم راځي مشترک کړي دا او بیا اور سره په خوانه چې کم لس مشر یا صدر او ډونلډ ټرمپ هغه هم د دې چې کم د بریدونه دي د دوه غندنه کړي دا او ویلي چې موږ اسرائیل سره ولاړی. چې کم نړیوال آی سی آر ټی انټرنیشنل کمیټي اف د ریډ کراس هغه هم اعلان کړی دی چې موږ په دې باندې ډېر زیات تشویش لرو چې کوم دا جنگ روان دی ځکه چې دې کې انساني ژوند ضایع کیږي. په نړیوال کچه څنګه چې تاسو ذکر وکړلو چې مختلف قسم ته خبرګون ناراضي او هغه کې چې کوم دوه لوی ټکی مخې ته راځي، یو خدا چې غندنه ده او دویم دا چې سمدستي اور بندي وشي او تحمل مظاهره دی وشي. غربي هیوادونه چې څومره دي امید توګه باندې د هغه د طرف نه چې څومره خبرګون اوسپل راغلي دي نو هغه دا غندنه دي اور سره دا چې هغه دا ویناو ده چې موږ اسرائیل تر ولاړیو او دا چې اسرائیل دا حق لري چې خپل ځان محفوظ کړي او دې په حواله چې کم ګامونه اخلي هغه دې حق لري. ملګرو ملتونو مشر منشي انټونیو ګوتریز چې کم دفتر دې هغه هم یو بیان جاری کړی دی چې کم کې هغه تا موجوده غزا کې او اسرائیل کې کوم حالات جوړ شوې دي په دې باندې ډېر درن تشويش ښکار کړی دی او دا هم د نړۍ چې کوم مشران دی هغه نه دا غوښتنه کړې چې دغه گاوند دی واغستل شي چې دنه لوی علاقائي جنگ جوړ نشي. فرانس طرف ته براشو یورپ کې نو فرانس کې د فرانس چې کوم صدر دی ایمانوئل میکرون هغه هم د دې غندنه کړې ده او دا هم ویلي چې موږ اسرائیل سره ولاړ یو او دا چې اسرائیل حق لري چې خپل ځان دفاع وکړي. جرمني د طرف هم بالکل هم د کشانته بیان راغله دی هغه هم دا وایي چې موږ د حماس د طرف چې کوم د بریده دی د دې موږ غندنه کوو او موږ اسرائیل سره ولاړ یو. د برتانیې چې کوم وزیر اعظم دی ریشی سونک هغه د طرف هم بالکل مکه شانته بیان راغلی دی چې غندنه او تردا چې موږ اسرائیل سره ولاړی او دا چې اسرائیل دا حق لري چې خپل دفاع وکړي. بیا تاسو راشي د موږ سیمې طرف ته پاکستان ته راشي، پاکستان کې د خارجه چارو وزارت د طرفه چې کوم اعلان شوی دی نو هغه دا وایي چې په کار د فوري توګه باندې الته دی او بند شي او دا چې دا خبره دا چې کومه جګړه ده دا خبره تر په ذریعہ د حل کړل شي او دا چې نړیواله کمیونټي یا نړیوال چې کوم مختلف هیوادونه دي هغه دا فرض دی چې هغه مخې تراشي او الته کې چې کوم دا ژوند زیان کیږي هغه ایثار کړل شي. د هند یا هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ټویټر یا ایکس چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی په هغه باندې یو ټویټر کې ټویټ کې ویلي دي چې هندستان دا اسرائیل سره ولاړ دی او دا چې دا حماس د طرفه اسرائیل مې چې کوم بریدونه شوې دي د دې مونږه د دې ترهګرو او بریدونه مونږه ډېر زیاته غندنه کوو مونږه اسرائیل سره ولاړ یو. عرب هیوادونو طرفه چې کوم خبرګون راغلی دی نو هغه ماته لږ محتاط ښکاري. عرب لیگ چې کوم مشر دی ابوت غیت هغه د طرفه چې کوم بیان راغلی دی نو هغه دا وایي چې فوري توګه باندې اور بند شي او دا چې اسرائیل د غزه کې چې کوم دا اپریشن شروع کړی دا د ایثار کی او چې کوم دا جګړه روانه دا د فوري توګه باندې بند کړل شي او خبر ورته لپاره دی خبر ورته موقع ورکړل شي. مصر چې کوم اسرائیل سره په پوله دی هغه د طرفه هم فوري توګه باندې اعلان شوی دی چې تاسو یعنی دواړو طرفونو نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو ڈی اسکلیشن وکړئ یا چې کوم اوربند هغه وکړي او دغه چې دینه لوی جنگ هم جوړې دی شي نو هغه اسرائیل تم دا ویلي چې تاسو چې کوم په غزه باندې تاسو مسلسل بریدونه کوي خلکو باندې عام خلکو باندې هغه بند کړي. سعودي عرب د طرفه یو محتاط بیان راغلی دی. سعودي عرب دا وینا ده چې مونږه څومره هم په دې جنگ کې چې کوم ککړ دی که اسرائیل دی او که حماس دی چې هغه د فوري توګه باندې ډزبندي وکړي اور بندي وکړي او دا چې دا چې کوم حالات جوړ دي دا د ډی اسکلیشن وکړي یا دوکې دی خبر اترو لپاره تر لاره جوړ کړي دغه چې فوري توګه باندې جنگ بندول چې کوم دی دا ضروری دی. ترکیه او قطر د طرفه هم تقریبا یو قسم ته بیان راغلی دی. دا ترکیه صدر رجب طیب اردوغان هغه دواړو اطرافو باندې زور کړی ټینګار کړی دی چې هغه د ریسټرینټ یعنی تحمل مظاهره دی وکړي او دا چې جنگ بدی دی وکړي. هم دغه اعلان قطر د طرف هم راغلی دی او قطر تور په اسرائیل لګولی دی چې دا حالات کم جوړ شوی دی دا اسرائیل په وجه دی. یونائیټیډ عرب امیریټ چې متحده عرب اماراتو د طرفه هم دما پر کې محتاط بیان راغلی دی. هغه هم دا وایي چې فوري توګه باندې دی سمدستی اور بندی وشي او دواړه اطراف تحمل مظاهره وکي او خبر اترو لاره جوړ کړل شي. یوکرین چې کم پخپلا د وخت حالت جنگ کې دی دا هغه صدر ولادیمیر زیلنسکی هم د دې چې کم جګړه روانه ده دې کې اسرائیل سره خپل مکمل یک جده مظاهره کړه اظهار کړی دی او دا چې تدې بریدونو غندنه کړی ده. روس ته طرف هم یو محتاط بیان راغلی دی. روس دا وایي چې مونږه دا غواړو چې فوري توګه باندې دی چې کم دا اوربند ته د لارې هغه شي او دا چې کم جګړه روانه ده بند کړل شي او خبرو ته سره لارې جوړ کړل شي ځکه چې دې نه حالات بالکل لاس ته بهر وته شي. ایران د طرفه ډېر مختلف بیان راغلی دی. ایران د طرفه هغه فلسطینیان حماس وګړي چې کم وسلوال دي چې کم په د وخت جنگ کې دي هغه یې ستاینه کړې ده او ایران دا وایي چې مونږه فلسطینیانو ته په دې باندې شاباشه ورکو ځکه چې هغه دا کار کړی دی او دا چې مونږه فلسطینیانو سره مکمل ولاړو او فلسطین آزادې لپاره او یروشلم آزادې لپاره. نو امید وګورم تاسو وګورئ نو کا غربي هیوادونه دي نو هغه غندنه کوي او اسرائیل سره ولاړ دي. عرب هیوادونه چې کم دي هغه لکه لګ جو کاوی فلسطینیانو طرف ته دی خو هغه هم خپل ځان یو مینځ لارې نیولې ده. پاکستان هم مینځ لارې نیولې ده. هند اسرائیل سره ولاړ دی. روس چې کم دی هغه مینځ لارې نیولې ده. چین د طرفه اوس پرې ځاته بیان نه دی راغلی خو په امید وګورم دما په کال څنګه څنګه دا جګړه چې څنګه روانه ده چې کوم خبرونه را روان دي هغه خدای دی چې اسرائیل د طرفه داسې خبرونه را روان دي چې هغه کې دې شي دا جګړه یو څو ورځې پرې جاری اوساتي. نو ماته دا فکر چې را روان ورځو کې به نور هیوادونه چې کم کې چین هم شامل دي هغه دې دربه خبرګون مخه ته راځي.
خټک صاحب د تاسې دغه جګړې د وګدوالي خبره وکړه کدا جګړه سیواکیږي یا وګدکیږي نو دا وخت چې کوم دوه مختلف بلاکونه نړۍ کې تقریبا چې هغه د بیانونو په اساس یا په بنیاد کوم غږی ته ګورو جوړیږي نو دا سې کوم امکان شته چې لکه دغه بیانونو کې او په دغه تضاد کې یا په دغه اختلاف کې لګ نورم جوړواله پیدا شي.
زما خیال دا دی چې د دې امکان ډېر زیات دی ځکه چې ګوري که یو طرف ته یو لکه غربي هیوادونه خو اسرائیل سره همیشه نه ولاړو دا خبر نه دی. روس چین ایران او ترکیه هم کافی ما په خیال ډېر زیات یو داسې لاره نیولې ده چې کما یو طرف نه یو طرف ته نه بل طرف ته ده مبهم لاره بورته مونږ وایو. عرب هیوادونه هم دغه حال دی او یو داسې وخت کې چې کله ګوري خبرې اترې روانې وي د عرب په خوستوګه سعودي عرب او د اسرائیل ترمنځ تړون په حواله یعنی د امریکای د طرف هم دا مسلسل د واکمن طرف دا خبرونه راتل، بیا د سعودي عرب او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو خود د ملګرو ملتونو په خپل تقریر کې هم دا ویلی چې مونږه سعودي عرب سره چې کم د امن د پاره خبرې دا ډېر مخکې روانې دي. نو په دو حالاتو کې دا واقع کېدل دوه شیزونه لکه ډېر چې کم مختلف د امریکای ورځپاڼې دي او چې کم نړیوال میډیا دا هغه کې راضی یو خدا چې چونکه د عرب هیوادونه داسې طرف ته روانو چې کم کې فلسطینیانو دا ګیله ده چې مونږ ته زیان وملاو، او بیا فلسطینیانو کې هم داسې انتها پسند ګروپونه شته دي چې چا دا خیال دی چې هغه فلسطین مسله یوازې په جنگ باندې هوارول شي، او د دې مظاهره مونږ ګورو. او بیا څه داسې دي چې کم دا وایي چې نه مونږ یو عام سټرګل یا یو مسله جدوجہد کې خو یقین لرو، خو هغه حل چې کله مونږ باندې یو داسې جنگ مسلط کړل شي. نو دوه قسم ته رائے دي، او زما خیال دا دی چې په نړیواله کچا دې باندې یو نوی شی به مخې ته راځي، او هغه دا چې نړۍ اول دنه جنگ په حواله ډیره منقسم ده، یوکرین په حواله هم، او سره بیا روس چې کم یو جاره قوت دی په یوکرین جنگ کې، تل به دا غواړي چې هغه کمپوزیشن اخلي دلته کې، ځکه چې دلته کې چې کم جاره یا چکچا د طرفه برید شوی دی، یعنی هغه د فلسطینیانو باندې دا تور لګی لګیا دی. نو آیا هغه به فلسطینیانو ته ودرېږي او که منځ لاره تر اوسه پورې خو هغه داسې ښکاري چې دا منځ لاره اغستې ده، خو په نړیواله کچه ماته داسې ښکاري چې دا تقسیم کېدای شي نور هم زیات شي. اوس د دې آیا مکمل توګه باندې د جیو پالیټکس یا نړیوال یا علاقائی دواړو سیاستونو باندې کم قسم تاغیز راځي، نو کومګه مډل ایسټ یا چې کم منځنی ختیځ دی که د سیاست مې وګورو، نو ماته ښکاري چې د دې نقصان به هغه هڅو ته ضرور کیږي چې کومه دا وخت روان دي عرب او اسرائیل ترمنځ یو تړون د پاره، په خصوصي توګه سعودي عربستان یا سعودي عرب او د اسرائیل ترمنځ، او بیا که سعودي عرب او اسرائیل ترمنځ کا تړون کیږي نو د دې اثر به پاکستان باندې هیوادونو باندې هم کیږي چې کم سعودي عرب ته یعنی نا کول دی د پاره ډیر ګران ده که سعودي عرب اسرائیل تر
خټک صاحب اخیری پښتنه کلن جواب راکې د فلسطین غزا پټي او د فلسطین زن نور برخه چې په کم د دې طرف ته د دینه تګ را تک په دې باندې بندیزو د بلاکیټ چې کومه خبره کده دی وخت کې هغه بلاکیټ موجودو تر دې وخت پورې کناغه ختم کړي شوی دی.
نه یوازې دا چې هغه موجود و، بلکې دلته چې کم سیټلرز دي یعنی چې کم يهوديان هغه چې کم بهر نه راوستل شوی دي او دلته ورته یعنی د فلسطینیانو په ځمکه ورته کورونه ورکړل شوی دي، هغه د طرف اورسته سموده کې خبرونه مسلسل را روانو چې هغه د فلسطینیانو کلو ته نه وتل او خلک به وجل، نو په دې باندې هم غوسه ډیره زیاته وه، بلاکیډ هم دی، او اوس دا خبرونه را روان دي چې اسرائیل پورا غزا ته بجلی ورکول هم بندولو پروګرام کوي لګیا دی، ځکه چې غزا ته چې څومره بجلی راځي هغه د اسرائیل نه راځي، نو هغه که بند کړي نو هغه سره به هم هلته کې چې کم انساني ژوند دی هغه به نور هم په خطر کې شي، ځکه چلته کې یو ډیر زیاته بمباری روانه ده، او سره دا چې خوراک او هر یو شی چې کم ضرورتونه دي هغه هم کمیږي لګیا دي، او په جنگ کې خلک خپل ژوند هم بیلي او زخمیان کېږي، نو هغه د پاره د ویان او د هر یو شی. او بل طرف ته مصر دی، مصر کې خو باقاعده اعلان شوی دی چې هغه د اسرائیل لکه فلسطینیانو په حق کې سزاینو کې پابندی لګولې چې تاسو د جلتې وغیرہ نشي کولې، چې څنګه مو ایران کې ګورو، ایران کې باقاعده جشن یوسو زینو کې خبرونه را دي چې جشن بناويږي، خو په مصر کې په دې باندې پابندی لګولې ځکه چې هغه دا کوشش ده چې هغه داسې حالات جوړ کړي چې کم کې هغه فلسطینیانو او د اسرائیل ترمنځ یو داسې منځ لار روباسي چې چرته تړونو شو د جنگ بندي
خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yosel 3.
Ahar Auraz, Salir Irsata.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار پاکستان ته خواست کړي دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د خپل وطن ته ونه لیګل شي، کوم چې د تحفظ غوښتنه کوي د پاکستان د حکومت نه، او وایي چې باید د پاکستان حکومت د دوی د تحفظ کار جاری وساتي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې حالات د دوی لپاره سازگار نه دي او غواړي چې همدلته پاتې شي. په دغه باندې د یو خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د خالی پرز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او مایګریشن ایجنسی آی او ایم په یو ګډ بیان کې د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د اندراج او د هغوی د هیواد کې د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی، او ورسره ملګرو ملتونو دا خواست هم کړی چې د ګواښ او خطر سره مخ افغان وګړو حفاظت دې جاری وساتي. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي داسې شهریان چې پاکستان ته د حفاظت خواستګار دي، کچري هغوی په سملاسي ډول بې دخل کړی شي نو د خطر سره مخ کی دی شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د لومړی نومبر پورې د غیر قانونه بهر ملکیان د ملک څخه وځي غنی بیا به پر ضد عملیات کولی شي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د تازه بیان ته کوم خبرګون نه دی خودلې. البته د پاکستان د خارجه چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی تبت کې د هانګ کانګ د ټي وي چینل فینکس سره یو مرکه کې ویلي یو هیواد هم غیر قانوني بهر ملکیانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي نغواړي، او د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون د نورو بهر ملکیانو د ویستلو د پاکستان پریکړه د نړیوال طرز عمل مطابق ده. اخوا د پاکستان حکومت د کورونو هغه مالکانو ته چې افغان کډوالو ته په کرایه کورونه ورکړي دي خبرداري ورکړي چې د خپل کورونو او اپارټمنټونو څخه افغان کډوال وباسي. د اسلام آباد په جنا ګارډن کې میشته افغان کډوال ارش چې غواړي امریکا ته لاړ شي، دی وته ویلي چې دغلته څومره هم افغان استوګن دي، هغوی قانوني ویزه او ناد لري.
زمونږ د کورونو مالکانو مونږ ته اطلاع راکړې ده چې په یو میاشت کې د دننه کورونه پرېږدي، اوس مونږ نه پوهیږو چې چرته لاړ شو، او د دې وروستي پریکړې له کبله زمونږ مشکلات زیات شوي دي.
د بشری حقوقو نړیوال او ملکی ادارې هم د غیر قانوني بهر ملکیانو د ویستلو په اړه د پاکستان د نگران حکومت پریکړه غندي، او کارپوهان د غیر قانونه افغان کډوالو د هیواد څخه د ویستلو د پاکستان د حکومت پریکړه په افغانستان واکمنو طالبانو باندې د فشار اچولو یو هڅه ګرځوي.
پاکستان کې 4 ملیون نه زیات افغان ماجرین دي، نو دا چې دی دا یو لکه د بو واچی افغان حکومت په چې د موږ واپس درلګو یا څنګه چې اعلان شوی دا شان مطلب بارڈر باندھے چلے تک راتک باندھے لگے سختی، اور یا دا بزنس باندھے چکم ٹرانزٹ ٹریڈ دے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاگ میں پاکستان اور ٹیکسن والو بولو نو دا چی بتدریج دا مطلب دا چکم سختیاں نہیں دی دا پاکستان روان کری دی.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی هم 13 ورځ د خبريالانو سره خبرو په محل پنجاب ایالت کې په غیر قانوني توګه میشته لټولو بهر ملکیانو څخه غوښتي چې په خپل خواخه وزي غني بیا به پر ضد عملیات کول شي. لدې وړاندې د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلو چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه میشته غیر ملکی وګړو د ویستلو په منسوبه به په مرحله وار توګه عمل کول شي. په دې وروستو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښو کې د اضافي د پاکستان او په افغانستان د واکمنو طالبانو د حکومت مابین اړیکې خرابې شوې، او پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې پټ پاکستان مخالف وسلوال ډلې د بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان دولت دا تورونه په بیا بیا ردوي. د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لمخې په وارد شو توکو د 10% پروسس فیس د لګولو اعلان هم کړی چې دواړو خواو ته سوداګرۍ یو سخت ګام ګرځوي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو تاوان د دواړو هیوادونو سوداګرانو ته رسیږي.
پاکستان ته د افغانستان لاره پکاره چې الټا سنټرل ایشین ریپبلک سی وی لکه قزاقستان وغیرہ بیا هغه نړیوال د روس وغیرہ ته خپل سامان رسولو لپاره ایکسپورټس رسولو لپاره بیا افغانستان منډیم چې د نو هغه کوم پاکستان چې نو انټرېسټډ دی دلته نه کاروباریان زی دلته نه ایکسپورټس زی زمنګا نو دا چې نه دواړو نقصان دی.
13 ورځ پسین صوبه کې د فوج د مشر جنرال آسیم منیر او د دې صوبې د نگران وزیر اعلی په ګډون غونډه کې هم د ناقانونه بهرنیانو په اړه د ګامونو جاج اغستې شوې ده. هرشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بشری او د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کونکي وای چې د پاکستان حکومت له خوا د بی اسناد او افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیګلو د پریکړې سره هغه افغان میرمن چې په پاکستان کې ژوند کول ته مجبور شوی ځکه چې په خپل هیواد کې د طالبانو په واک کې دراتلو سره سم خپل روزګارونه د لاس اور کړی او هلته کې د خپل لونو د تعلیم یا د زده کړو لړۍ چې حقیقت شي واغې د پاکستان شروع کول غوښته هغې دغه تمام هڅې په ځای پاتې شي او کوا پزینو هیواد کې بدل لا نور مشکل سره مخ شي. د ډیو خبریال عبد الرزاق دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د قانوني اسنادونو لرونکو کډوالو خپل هیوادونو ته د شړلو پریکړه به هغه افغان میرمنې زیاتې اغیزمنې کړي کوم چې د معاش ګټلو او یا د خپل بچو د تعلیم په خاطر په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي.
یا په دې کې زیاتره میرمنې او ماشومان شامل دي. زیاتره هغه میرمنې دي چې هغه به د خپل کورنۍ او سرپرستی په غاړه وا په افغانستان کې دندې لرلې او د طالبانو پر اتک سره د دوی نه دندې واخیستل شوې. دوی نه تعلیمي چې یعنی د ښځو حق د تعلیم واخیستل شو. زیاتره افغانان مجبور شول څوک د خپل د سر د بچکولو لپاره څوک د اولاد د تعلیم لپاره نو پاکستان ته راغلل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچ سیار او د مهاجرت نړیوال ادارې د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د ټولو هاغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې په دې هیواد کې د تحفظ پلټون کړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د خطر سره مخ کېدل شي. د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سقوط وروسته زیاتره افغانان په قانوني اسنادو پاکستان ته داخل شوي وو خو اوس د ویزو د میعاد ختمېدو او د یونیچ سیار د کارونو نه ترلاسه کېدو له امله د نامعلومه برخلیک سره مخ شوي دي.
زیاتره افغانان په اسنادو باندې راغلي وو لکه په ویزې باندې راغلي وو په پاسپورت باندې راغلي وو مګر دا چې د دوی دغه د ویزو موده پوره شوله او بیرته دوی ته ویزې تمدید نه شوې. نو د دوی دغه افغانانو چې د دوی بیا اسناده بوري د دوی د ژوند خطر بیخي زیاته یعنی که دوی بیرته افغانستان ته واپس شي او دوی اتمان د ژوند خطر لري او د ډیرو ستونزو سره به مخ شي.
د کډوالو د ملاتړ نړیواله اداره یونیچ سیار وایي په پاکستان کې له 3.1 میلیونو څخه زیات افغانان پراته دي چې د افغانستان د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله په کډه شوي دي خو یوازې 1.4 میلیون یې په رسمي توګه رجسټر شوي دي. په کابل کې میش د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موجوده وضعیت ته په کتو سره باید پاکستان د مهاجرینو ټولو اصول او د ملګرو ملتونو منشور ته احترام وخایي او افغان مهاجرینو سره ښه چلند وکړي.
کچرته په سنۍ علاقې پاکستان هم د افغانستان مهاجرینو سره ورته هغه پر فرد وکي فکر کوم چې د افغانستان انګړو ته افغانانو ته په عام افغانستان کې حالات مشکل شي هم په خارج کې ځکه چې هغه ماجن ته افغانستان ته راشي هغه ته دلته هم دومره فرصتونه کاري زمينه نشته لکه څومره چې ورته اوس مهال کې به بهر نو ګورنډي ټوب د مخې پاکستان دی د افغانستان سره په دوسنی شرایطو کې لاس تیر کړي او د کوم ماجن چې تاسو سره پراته دي هغه سره دی حسن نیت دی.
د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلی وو په هیواد کې غیر قانوني میشت خلک د نومبر تر لومړۍ نیټه وخت لري چې په خپل خوخه خپل هیوادونو تلاړ شي او که په خپل نزینو د پاکستان امنیتی ادارې به نیسی او خپل هیواد ته به په زور شړي. پاکستان ویلی د غیر قانونه بهرني کډوالو په ضد عملیاتو هدف یې د کوم مخصوص یا ځانګړي هیواد وګړي نه دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا
دیوا سره اوسی.
په بلوچستان صوبه کې هم د پولیسو او د ادارو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. دغه لته کې مشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسناد نه لرونکو سره سره اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي او جیلونو ته چول کیږي. د ډیو خبريال حفیظ شیرانی په دغه د کوټینا نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
هتکړې په لاسونو کې دا نیولسوی افغان کډوال دی چې د بلوچستان د سرشار کوټي و عدالت راوړل شوی دی. د بلوچستان پولیس دا وکړي چې په کوټه شهر کې له 8 اکتوبر یعنی تیرې ورځې څخه تر سل زیات افغان کډوال نیولي او عدالتونو ته وړاندې کړي دي. پولیس وایي دا په ناقانونه توګه په کوټه کې استوګن وو. هلته په عدالت کې موجود پولیس چارواکو په دې اړه پر کیمرا نور تفصیل راکولو څخه ډاډه کوله. خو نیول سوی افغان کډوال وایي چې دوی ټول قانوني اسناد لري، بیا هم پولیسو نیولې دي. د پولیسو په همدې موټر کې په هتکړیو کې بند ځینې نیول سوي ځوانان بیا وایي چې دوی پاکستانی شناختي کارډونه لرلو باوجود هم نیول سوي دي. د همدې عدالت پر دروازه حیران ولاړ سپینجری افغان کډوال دل محمد دی. درې ورځې وړاندې د کوټي پولیسو د هغه 14 کلن زوی یار محمد نیولی چې اوس په سیټول کورنۍ سرګردانه په عدالتونو کې ګرځي.
زما د پلار شناخته ماجر کارت ستا، زما د مور دستا، زما د نور ورون دستا، د کشر الکو وز د ماجر کارت ځایونه بندې نو په دا قانون باندې راوستلی دی. وای د ماجر کارت نسته په عدالتو کې ستړي یو ذلیل یو چې د زموږ आवाज نه اوري. کله وای ورسره د دې ضمانت وکړه، کله وای د دې ضمانت وکړه. د دې شانو د حکومت مش بر داګه ډاکومنټ مش را کړی دی چې د پاکستان کې د دې اجازه سته. دی بغیر هغه اجازه مش سره شی د قانوني اسناد سته. دی باغ باندې بیا مش سره تنګول کی مش نسی. کور پر کور باندې خلک راته را روان دي، حکومت را روان دي، کور د کور تلاشان شروع دي. مجد د غسن
په عدالت کې د کډوالو وکالت کوونکې وکیلې شارمن ډیوته وویل
تر پرون نسخه چې د تقریبا سل سزيات خلک نیول سوي دي او پکې تقریبا چیزما ابزرویشن دی هغه کې پی آر کارت هولډرز اي سي سي چی دي دواړه لیګلی په پاکستان کې سمجو ريجسترډ دي ټیکسو او ډاکومنټیشن لري خو بیا هم ګرفت تار سوي دي. نوټيفيكيشن کې دا شي راغلي دي چې صرف چې انليګل خلق دي، مطلب چې انليګل دلته پراته دي، هغه یې سره ډاکومنټیشن نستا، سره پروف نستا، صرف هغه دی یونیورسيټي هغه ریسپیکټ سره ټیکسو دلته د خرو راځي په ګاډیان کې چولې دي غرزي بتميزي ور سره کوي.
د انساني حقوقو قاچاقبري او کډوالۍ قانون پوه خاصم خان مندوخیل وایي
دا د ریسنت چکم ډایریکټیو دي د ګورنمنت له طرفه چې ګر خلک دولار سي په دې کې د هيومن رائټس به تهاشا وایلیشن شروع دي. ولې چې د پرون تر ورځې پورې تقریبا 94 کسان اریسټ کړي دي پولیس د لې پکوټه کې په ډیفرنٹ پولیس سټیشنز کې او اطلاع ده چې تقریبا 34 کسان چې کم دي هغه کارډ هولډرز.
د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزی نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پر درې مویلی وو په هیواد کې غیر قانوني میشت خلک د نومبر تر لومړی نیټې وخت لري چې په خپل خوښه خپل هیوادونو ته ولاړ شي. بوکټی ګواښ کړی وو چې کله خلک خپل هیوادونو ته تر ټاکلې نیټې ولاړ نسی د پاکستان مرکزی او صوبایي امنیتي ادارې به دوی نسی او خپل هیواد به په زور شړي. پر کابل واکمن طالبانو د پاکستان دا پریکړه غندلې او د دې پریکړې ته د بیا کتلو غوښتنه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د افغانستان لویدیز هرات ولایت کې د شپږ اشاریه درې درجه زوروري زلزلې نږدې 15 پورې کسان وجلی دي. د امریکا د جیولوجیکل سروي د ادارې تر مخه د زلزلې شدت 6.3 وو چې وای مرکزی لهرات شمال ختیځ لور ته 40 کیلومتر لري په فاصله کې وو او په ځمکه کې د دغه ژورتیا 10 کیلومتر وو. په دغه نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زمون همکار بارکوال میخیل لوند کی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو هرات، بادغیس او فراه کې دغه زلزله سهار په ځایي وخت شاوخوا 11 بجې وسوه. د طالبانو د حکومت د آفتونو په وخت د انتظام د مرکزی ادارې ویاند ملاجان سائق رسنیو ته ویلي تر اوسه پورې د 1500 تنو د مړینې او د 40 د ټپکېدو خبر لري، خو وایي دا لومړني معلومات دي، کېدای سي د مرګ ژوبل شمیر زیات سي.
هر چا چغې وهلې او د الله اکبر نارې وهلې، هر څوک پیریدلی وو. دوی چې بهر منډې را وهلې، حتی چپل سپلې هم په خپو نه وو، د ښځو پړونې هم په سر نه وو. ځینو خلکو ناروغان هم له روغتونه بهر وستل، ټول ناروغان بهر لمر ته پراته وو، ټولې کورنۍ بهر وې.
رپورټونه وایي زلزلې زیات تاوان د هرات په زندجان ولسوالۍ کې اړولی دی. د امریکای د جیولوجیکل سروې لمخې د زلزلې شدت 6.3 وو چې وایي مرکزی له هرات شمال ختیځ لور ته د 40 کیلومتر په فاصله وو او ژورتیا په مځکه کې تر 10 کیلومتر پورې وو. د دغو ولایتونو خلکو تایید کړي چې له زلزلې وروسته پر لپسې درې نور تکانونه هم محسوس شوي چې شدت یې 15.5، 4.5 او 6.2 اټکل شوی دی. د هرات د مرکزی روغتون مشر وایي
مریضوای کبه شفاخونه
او ټپیان په سرکاري او شخصي امبولانسونو کې د هرات هسپتال ته راوړل شوي دي. د دوی د زخمونو لومړی او بنیادی علاج روان دی. دوی ته دارو درمل ورکړل شوي او میډیکل کټس هم په هسپتال کې شته. خو د بده مرغه تر اوسه هم جوبل کسان د مرکز او د خوښه ولسوالونه را روان دي.
پر ټولنیزو رسنیو په خبرو سوي ویډیوګانو او عکسونو کې لیدل کیږي چې د هرات ښار ګڼ شمیر خلک تر زلزلې وروسته سړکونو ته راوتلي او په ویره کې دي. د جنو نړیدلیو کورونو عکسونه هم خپاره سوي او ویره څرګندېږي چې کېدای سي زلزلې له ښاري مرکزونو بهر خلکو ته د سر او مال زیان اړولې وي. له زلزلې وروسته ټکانونه محسوس سوي، ځکه ټول خلک ویرېدلي او نه غواړي د نن نه لاړ سي.
د روختون ټول واډ ولړځید. کله چې زه بهر راووتم او لامې چپل نو په پخو کړي چې په مزه کول وېدم، خېمه ټپی شوې، د موبایل سکرین مې مات شو. ډېر ویرونکې حالت وو. ټول ناروغان او نرسان له روختونه په منډه راووتل. دا وخت هسپتال بند دی، هیڅوک دننه نه ورځي. ډاکټران، ناروغان او هر څوک په ویره کې دي. نه ده معلوم چې زلزله به بیا راشي کنه.
ځینې رپورټونه وایي چې تر زلزلې وروسته د هرات د تورغونډۍ پر لار له غره ډبرې را شویدلې دي چې د خلکو په وینا ځای پر ځای مسافرو ته خنډ جوړ کړی دی. د تیر 2022 میلادي کال په جون میاشت کې هم د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې زلزله راغلی و چې تر 1000 زیات کسان پکې مړه شوي او تر 3000 زیات کسان پکې ټپیان شوي وو. د هغې زلزلې شدت 15.9 اټکل شوی وو. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د ډیو ټی وی خبرونه ګوري. د خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د پولیس په ګاډي باندې بمی چاودنه کې یو پولیس اسکر وجل شوی او بل ژوبل دی. د دغه تفصیل لپاره زو د ډیو خبريال ریاس حسین پلوتا. ریاس حسین، ستړي مشه.
ډیر مننه اشفاق صاحب، مهرباني.
مننه ریاس حسین، کله دغه پیخه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی په بنیر ضلع کې پولیس وای دغه چاودنا چې کوم ده د خود ساخته بمی چاودنا و اس کوم ته چې آی ای ڈی وای کیږي او پولیس وای چې دغه د پولیس موبایل گاډي چې کوم دینو هغه په دغه سیمه کې خاص کر د علم تانه په حدود کې دغه چې کوم دغه تکي پورونو کې پولیس میشته دي او بیا ور سره ور سره د پاکستان فوج هم په یو سکول کې میشته دي الته کې دغه گاډي روانو او پلار کې د آی ای ڈی چې دینو هغه خخکړې شو او هغه په دی باندې چاودلې دي د پولیس چې کوم مشر دی په بنیر ضلع کې هغه سره زما خبرې هم شې دي او هغه دیو ته دا ویل دي دا خبره تصدیق کړي دا چې په دې کې یو تن چې کوم د پولیس کارکونکو دی امیرزاده هغه په دې کې وجل شوی دی او بیا دویم تن چې کوم دی هغه د پاکستان په سره تعلق لري هغه په دې کې حوالدار دی هغه جو بل شوی هم دی دوی دا ویل چې د پیخي ورستو په دغه سیمه کې عملیات هم شروع کړی شوی دی او پلتنې هم روانې وي د پاکستان پوز او د پولیس په ګډه توګه باندې دغه تکي عملیات هم کړی وو خو تر اوسه پورې اخیری اطلاعات پورې بیا چې کوم معلومات را اتل نو دغه عملیات جاری وو دا به هم د تاسو ته چې دغه پیښه ورستو بیا تحریک طالبان پاکستان چې دینو د دې موري هم منلې دا او ویلې چې را دغه کار چې دینو دغه مونږ کړی دی دغه سي تاسو فکر کوئ نو د دین وړاندې هم په دغه کم چې د بنیر علاقه دا بنیر سیمه کې په کال 2009 کې هم مخکې وړاندې عملیات شي وو وخت وخت دغه تکي د پاکستان فوج اوس هم مشته دي پولیس په ګډه توګه د وسره عملیات هم کوي په دې ورستو کې کوم چې روانه میاشت په سلورم نیټه باندې د پاکستان د خیبر پښتونخوا چې کوم سی ټی ډی دا هغه هم دغه داوا کړې و چې هغه په بنیر ضلع کې سلور د تحریک طالبان چې کوم غړي دي هغه وجلې دي او ساري وجلې نه دي هغه چې دا موږ گرفتار کړی دي دا دغه ورستو بیا وخت وخت باندې په دغه سیمه کې عملیات هم کیږي او دغه چې کوم د علم سیمه دغه غریزه علاقه ده او دا چې کوم دغه تکي کوم غرونه دي نو دا اشواق سیب د بنیر نو واخل تر د سواد پورې او بیا د مردان سره هم دغه غریزه علاقه چې دغه هغه ملاويږي او زیو سیدون کې وایي چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا چې دغه کوم وسلوال چې دغه هغه لیدل شوی دي او ورستي دا سي اطلاعات هم راځي چې کوم زیي سیاسي کارکونکو دي په خصوصي توګه د عوامي نشل چې کوم کارکونکو دي هغه ته دړکی هم ورکړی شوی دي
ریاسین د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت یا په مرکز کې د حکومت یا د پوز لخوا دغه پیښې کوم غندنه مخې ته راغلي ده یا کوم امنیتي ګامونه دي پورته کړی دي د لټون عملیات شروع کړی کنه
جی په دې خپل باندې د حکومت لخوا داسې کوم بیان مخې ته ندی راغلی خو پولیس وایي چې په دغه سیمه کې په ګډه توګه باندې عملیات روان دي او هغوی د پلتنې عملیات هم کوي او چې کوم دی کې خاص کر کم علاقو کې چې داخله کې دل شوې دي خاص کر د علم چې کوم علاقه دا دغه تکي غرونه دي او بیا دغه دا ویل کیږي چې دا د سواد سره هم د علاقه تړلې ده نو دغه تکي زیات چې دینو زئی خلک وی چې وسلوال چې دینو غلي دل شوې دي نو پولیس دا وی چې دغه تکي موږ د وړاندې هم عملیات کړی دي هغه کې مونږه څه تقریبا سلور د تحریک طالبان کسان چې دینو هغه مونږه نیولې هم دي او بیا اوس هم په دغه سیمه کې عملیات روان دي خو اخیری اطلاعات پورې دوی داسې کوم داونه د کړی چې په دې کې سو گرفتار شوی هم دي
ډیر مننه ریاو سین ساسي
ډیر مهرباني جی
مهرباني د بلوچستان د منګوچر سیمه د فوټبال لوبغاړي اعجاز بلوچ مړه چې 13 میاشت په خوځدار کې منډل شوی وو د ترخګری زد زواک سیټي ډي په وینا وسلوالو سره په مقابله کې وجل شوی خو د بيدرک بلوچانو د سازمان غړي وایي چې اعجاز بلوچ له کور څخه امنیتي ځواکونو پورته کړي وو د ډیو خبريالو میسم سور په دغه کوټه څخه نور تفصیل وړاندې کړي
دا د بلوچستان مرکزی شهر کوټي زخه د 100 کیلومتر په واټن باندې د کوټي کراچي پر لوی لار د ځلکلات منګوچر سیمه ده موږ د اعجاز بلوچ له کورنۍ سره د لیدلو لپاره راغلیو له دوی سره د لیدلو کوشش مو وکړی خو نه یوازې له رسنۍ سره د خبرو کولو زخه ډډه کوي بلکې نه غواړي چې خپل عکسونه خوار کړي او وایي چې په داسې کولو به له نورو ستونزو زخه ځان وژغوري که څه هم د منګوچر په دغه ښارګوټ کې هیڅ ډول امنیتي اسکر پولیس او لیویز نه لیدل کېږي خود دې باوجود په خلکو کې ډېر ویره خوره ده. هیڅوک هم په دې باب خبرې نه کوي.
اعجاز بلوچ کو 23 اگست کې درمیاني شاب
اعجاز بلوچ د اگست په 13مه د شپې په میاس کې لخپل پور څخه پورته کړی شوی وو. د دوه کورنۍ مونږ ته کوم شکایت کړی وو چې امنیتي عسكر د دې پورته راغلل، عملیات یې وکړل. د پامیل په حضور کې اعجاز بلوچ په جبري توګه بے درک کړی. بیا د ستمبر د میاشتې په 14مه نیټه باندې سی ٹی ٹی دا وکړه چې اعجاز بلوس او یو بلکس امیر بخش چې د ستمبر په 15مه بے درک شوی وو، دوی دواړه په مقابله کې وجل شول چې د کوم چا مړی ترلاسه شي هغه ویروي دړکې ورکوي چې تاسو د رسنې مخې ته مرآوي او کچري راشي نو لکه څنګه چې تاسو دغه کس مړی راغلی له تاسو څخه به بل هم پورته کړی شي او دغه ډول به وګرځول شي. هم له دې صوبه په بلوچستان کې ویره خوره ده.
نصر الله بلوچ پر مخ زیاتوی سنونه سکلن اعجاز بلوچ د منګوچر د رنگی کلی علی آباد اوسیدونکی وو. د شهید ذوالفقار جان کلب د ضلع کلات فوټبال اسوسییشن د صوبې په کچه باندې لوبي کولی، تر اتم ټولګي پورې زده کړې کړې وې. د کارو کروندې سره سره کاروبار هم کوي. د ده د بې درکه کېدو پیښه د پولیسو په روزنامچه کې هم ثبت شوې ده. په دې باب موږ د سیټری ډایرکټر جنرال ته د ټلیفون د واتس اپ لالارې پیغام ورواستوي او د کورونو چارو د وزارت دفتر ته ورغلو. دوی هیڅ ډول ځواب نه ویي. خو د بلوچستان لنډمهالي مدیر د اطلاعات صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي څخه چې کله په خبري کانفرنس د سیټری ډی لوري د اعجاز بلوچ د مقابلې د وژنې په کله باندې وپوښتل سو، د په ځواب کې د سیټری ډی دفاع وکړه او وی ویل چې دوی په صوبه کې د وسلوالو په ضد باندې ډیر په زړه پوري عملیات کوي.
دا محکم دا کلیمز مختلف ادارو سره خاص راغلي دي چې ډیسپیرډ کمیشن کسان په پولیس مقابله کې یا سیټری مقابله کې الګ شوی دي. سرکار باید کې عدالتي کمیشن جوړ کی کې دا فیکټ فائنڈنګ هغه باندې وسی. د دوی او فایرونسته د دوی روزنامچې عدالت تانو کې نو دا یو ایویډنس دی.
په تیر وختو کې امنیتي ادارو دا هم ویلي وو چې زیات شمیر خلک تراګر سازمانونه یې وتښتوي بیا یې وژني او یو شمیر خلک تراګر سازمانونو سره ملګري وي خو کورنۍ ته درک نه وي. د دوی په خبره چې ځینې خلک امنیتي ادارې بدنامه کول غواړي، د دوی په ضد باندې پروپاګاندا کوي خو هیڅ ډول ثبوت نه لري. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کلات، منګو.
د کوټي سره نږدې د خروټاباد سیمې د صحت د چارو چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سپین روبو او د مذهبي مشرانو په مرسته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین په کامیابۍ سره روان دی او اوس دغه سیمه کې د انکاریانو شمیره د نش برابر ده. په دغه د ډیوا خبريال رفیع الله مندو خیل نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي چې په کوټه کې تر ټولو زیات کار له ویکسین او پولیو قطرو پر انکاری خلکو سوی او په دې کې ورسره د سیمې قبایلي او مذهبي مشرانو د دوی کلک ملاتړ کړی دی. د کوټي د الویدیز بای پاس په خروټاباد سیمه کې پولیو کارکونکي وایي چې ترار کمپاین وړاندې دوی د ویکسین پر ارزښت او د پولیو وایرس پر خطرناکو پایلو سیمینارونه او غونډې جوړوي. په سیمه کې یو وخت په ناس او ماشومانو کې اویا ماشومان ریفیوزل وو خو اوس دا شمیره صفر ته راټیټه شوې ده.
دا ایریا چې دا ډېره ریلیجیس مذهبي ایریا ده چې زه چې رالم دلته مسلې او مسایل په اول شپو کې ډېرې زیاتې وې. بیا چې ما کم کار وکړ د یو سی سی او د یونین کمیونیکیشن یونین کونسل کمیونیکیشن افسر په ذریعه په خپل همت انکاري به کوچنی چې دی هغه نه هونې کې برابر دي. په دې کې زما سره د علاقه سپینځور هم کومک وکړي وو چې موږ کم کړی دي. انکاریان خو بالکل مذهبي انکاریان خو بالکل ختم دي.
په بلوچستان کې د پولیو په کمپینونو کې قبایلي او مذهبي مشران مهم رول لري. دوی د کمپین پترس کې لګر زند ټیمونو سره یو ځای کار کوي. که څوک ماشومان نه ویکسین کوي مشران د هغو کورونو ته ورځي چې د دلایلو پر اساس یې د ویکسین لپاره آماده کړي.
پولیو والا چې راځي موږ د دې همدردی موږ د دې خدمت کوو، موږ دې په بیچه کې کښېنوو او دا ماشومان د پولیو ورکوي، دا د مرضی لپاره حل دی. نو موږ پر دې باندې څه بندیز نه لرو، موږ په دې خوشحاله یو چې د ماشومانو خدمت وسی، زموږ د ملک خدمت وسی. که نه ورکوله د هغو سره ځو ورته وایي چې ولې نه ورکوي، څه وجه ده چې شته دی؟ اگر د دنیا ورکوي ته بیا ولې نه ورکوي؟
په افغانستان کې په اوسنی د پولیو ضد کمپین کې د څلورویشت لکه اتیا زره ماشومانو د ویکسین کولو ټارګټ ټاکل شوی او په اوسنی کمپین کې ماشومانو ته د پولیو کترو تر څنګ وایټامینې کیپسول هم ورکول شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوا کوټا.
د پولیو په ناروغي مازوره شوې اسماعیل شاه په یو لاس کې ډانګوري او په دویم لاس کې د پولیو څاڅکو لوخه ګرځي او ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. د ډیو سره په خبرو کې دی وایي چې د خپل دغه ناروغي ښکار شوی او نه غواړي چې نور ماشومان د دغه رنز ښکار شي. د ډیو خبريال صدام حسین خان د دې سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته راپور وړاندې کوو.
د پولیو په ناروغۍ اخته شوی اسماعیل شاه په یو لاس کې ډانګوري ده او بلکې د پولیو ضد واکسینونه دي او په هغه میندو پلرونو پسې دی په هولو په نیت ګرځي چې نغواړي خپل ماشومان ته د پولیو نه د بچ کېدو ساسکي ورکړي.
مونږ جی کاردار چې څومره دلته کې انکاري خلک دي د پولیو نه نواغي سره مونږ چې کوم خپل کوشش کوو خپل مهنت کوو هغه ګورو چې هغه په کوم طریقه باندې انکاري دی، هغه سوی ریلیجیس انکاري دی، مذهبي دی یا غلط فهمي ده یا ګورنمنټ دی، نو چې هغه بیا مونږ کټګرایزیشن دا غو کو بیا چې څنګه هغه وینو اکس حساب سره مونږ بیا هغه ټریټ کوو هغه له ورزو هغه کنوینس کولو کوشش کوو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو چارواکي وایي د پولیو ضد ساسکو څخه انکاري خلک یو لوی چیلنج دی. له بده مرغه په سیمه کې ډیری خلک لا هم د واکسینو په اړه بې خبره پاتې دي. اسماعیل شاه نن په داسې یو چا پسې راغلی چې انکاري دی او شاه غواړي چې د واکسینو اخیستلو لپاره یې رضا کړي.
یاره دا مونږ خو دې د وجه دا وایو کنه چې د دې فائدې مونږ ته پاتې نشته کنه، بکه دا اچو ټولو ته مچولې کنه نه پاتې شوي، خو لکه مساسي و چې را میچ بیا کورته ځنه نه چرای شي بچا چولې کنه، خو لکه ظاهري مونږ دې په فائدہ نه پويږو چې را دې څه فائدہ را او ځینو دغه وایي چې را کور کې ځنه نه تو چې راشي میچ وي.
د اگست په میاشت کې شوی پولیو کمپاین کې یوازې پیښور ډویژن کې 350 زره ماشومان په بیلابیلو وجوهاتو د پولیو ضد ساسکو څخه پاتې شوي وو او شپږوی زره نه د سیوا ماشومانو مور پلار د واکسینو څخه انکار کړی وو. اسماعیل شاه وایي د نغواړي بل څوک دی د پولیو په شان تلپاتې ناروغۍ اخته شي. دی وایي په سیمه کې ډیر خلک واکسین اخیستلو لپاره قانع کړي دي.
مونږ پاغي باندې محنت وکړو، پاغي باندې مونږ شپه ورځ مونږ دانې دي کتلې چې دا باران دی اوړې دی جمعې دی، مونږ په هر حال کې ورلو او اغي سره مونږ کې ناستو په ودونو کې ور سره مونږ کې ناستو ول خپل خپلوان وکړو، مونږ هر ځای نه رات دغه چې کوم دی رالو پکې او هغه مکا ورک.
د ټپو هانوی پولیو یو خطرناک ناروغي ده او دینه ماشومان خوندي ساتلو یوازنې لار دویته هر کمپاین کې د پولیو ضد ساسکو ورکول دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان مرکزی بینک وضاحت کړی دی چې د کاروباری بینکونو دننه د خلکو پیسې خوندي دي او هر اکاونټ ته د بینک لخوا 15 لک روپۍ انشورنس یا بیمه ورکړل شوې ده. خو بیا ولې خلک د بینکونو څخه خپل پیسې وباسي؟ په دغه باندې د یو خبريال جز حسین تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
مرکزی بینک سپیناوی کړی چې د پاکستان په بینکي نظام کې د نگرانې او مضبوطی لوجه د خلکو پیسې په مکمل توګه محفوظ دي او دا تاثر غلط دی چې په بینکي نظام کې د 15 روپۍ نه زیات رقم د دیوالیا کېدو په وخت بچ نشي پاتې کېدی. په مردان خار کې د نېشنل بینک مشر جمال ناصر وایي په پاکستان کې داسې یو بینک نشته چې هغه دیوالیا کېدو ته لاړ شي. دوی وایي بینکونه په ګټه کې روان دي او د خلکو پیسو ته هیڅ خطر نشته.
حکومت طرف نه یو فری ډیپازیټر له 15 لک انشورنس ورکړی دی، خاص کر د وړو ډیپازیټر دا دغه د پاره چې د دې سکیورټي او قسم کوي. نور داسې هیڅ مسله نشته چې آیا بینک کې داسې ډیپازیټ دی چې هغه سکیور نه دی یا یو بینک دا د دې طرف روان دی چې هغه ډیفالټ شي. پاکستان کې په دې حالاتو کې یو بینک هم داسې نشته.
13 ورځ پاکستانی ورځپاڼو د مرکزی بینک او سینیټ د قائمه کمیټې د اجلاس په حواله ویلي وو چې په پاکستان کې د کاروباری بینکونو دیوالیا کېدو یا بندېدو په صورت کې په اکاونټونو کې د 15 لک روپو نه زیاته سرمایه غیر محفوظ پاتې شي. خو مرکزی بینک وایي د کال 2014 د ډیپازټ د تحفظ د قانون لاندې 94% اکاونټونه محفوظ دي. خو بیا هم په پاکستان کې په اکاونټ لرونکو کې یری خوري شوي او زیاتره خلک د خپلو اکاونټونو څخه پیسې وباسي. اقتصاد په وایي د سرا پګرانه کې د اضافي امکان دی.
نو دا خو د سټیټ بینک د سونه ریګولیشن سی دی دا اکاونټ کولاو لغیلا بینیفیټ ورکول دا صرف د دې لپاره چې مارکیټ کې دا ریکوایرمنت مطابق لیکوئډ کې شي. دا غینه علاوه دا په اکاونټونو کې پراتی. اوس کدا ټول خلک خپل اکاونټونو نه پیسې راوالي او مارکیټ تراشي نو انفلیشن ریټ کنټرول کول یا د سټیټ بینک انټرسټیټ کنټرول کول دا بیا ډیر زیات ګران شي.
مرکزی بینک وایي د پاکستان کاروباری بینکونه په ګټه کې روان دي او روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې 2.4 اتیا ارب روپۍ منافع کړي چې د تیر کال 2022 هم په دې موده کې 25% زیاته ده. جمال ناصر وایي که د بینکونو څخه خلک پیسې وباسي نو د دوی سرمایه به غیر محفوظ شي.
لکه چې زموږ خلک دي زر د بینکونو پیسې وباسي نو په بینکونو مرز جوړ شي، مسایل جوړ شي، خو دا پیسې به دي چرته وړي کور بیک دي نو دا نور یو رسک پیدا شو. خدای مکا سبا غلا ریس پکې ډیر شو پلا رزي سو کې ته واخ او کدا کېش دې کور ته وړي نو ته په هیڅ هم نه ملاويږي. بل د سره بیا د سې طریقې یا د انویسټمنټ یا نه نو کدی کور دې نو غسو نه رسک ته او چې بینک پراتی نو کم از کم حکومت پاکستاني ذمہوار دي، دا بینکونه هم ذمہوار دي.
سٹیٹ بینک وایي تیر مالی کال 2022 کې د بینکونو سرمایا د تیر کال 2022 د 14.1% نه 19.8% ته رسیدلې او د سٹیٹ بینک اخیری حد 19.5% دی چې د نړیوال معیار 19.5% نه 1% زیات دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
ګران اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه کې پای ته رسیدي. دا ونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه مرکه ستاسو لپاره د ډیو همکاران چلی رسات په خپل ویب پاڼه viewradio.com باندې تازه ساتي. نو دغه راپورونو قتل او ریدل او لستل مهروي دغه شانته کې په ټولنیز رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ټوئیټر چې اوس په ایکس باندې دی کی په غو نه هم د خبرونو راپورونو مرکز تاسو لپاره زموږ همکاران وخت تر وخت تازه کوي. نو دغه ستاسو یادونه لپاره په نړیوال سیاست، په سیمه ایز سیاست، په اقتصاد، تعلیم او دغه شان په یو شمیر نورو کاروباري چارو باندې تاسو دغه خپل پروګرامونو نه ځان خبر ساتئ، په دغه خپل چاپیریال باندې د نړۍ په حالاتو ځان خبر ساتئ، نو د دغه سره زه شوه کوم سره د خپل همکار بختور شاه او د سنتوس او د د تیان تاسو نه خلې اجازه خښ فولري د لافمان